دا مشال ریډیو دا او د مهال په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دی. د مشال ریډیو په دې خبري ساعت کې مزبوریوال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خو تر دې هر څو وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې پامیر ساحل یې وړاندې کړو.
د پاکستان قومي اسمبلی اپوزیشن مشر پر حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون د برید پلټنلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی سفیر ویلي د استدلال په ډیپلوماسۍ به د کابل او اسلام آباد اړیکې سموي. او ایراني ولسمشر له یو شمېر فرانسوي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړی تیر ماښام په سکهر کې خبریالانو ته ویل دا غوښتنه حق دی چې معلومه شي چې د ضربې اعظم پر نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. ضرب اعظم روان دی. د پاکستان پوځ جنگیږي نو آخر دا څوک دی چې تر دومره لوی جګړې وروسته هم راځي او په ډېر آسانۍ پر آرمی پبلک سکول هم حمله کوي، پر باچا خان پوهنتون هم برید کوي او پر کلیساګانو هم بریدونه کوي. دا څوک دی؟ دوی ته څوک اسانتیاوې برابروي؟ که حکومت پلټنیز عدالتي کمیشن جوړ کړی وای نو دا به معلومه شوی وای او موږ به په آسانۍ خپل دښمن لټولی وو. خورشید شاه زیاته کړه چې د پېښور سکول او 400 پوهنتون زده کوونکو میندې او پلرونه هم د پلټنیز عدالتي کمیشن غوښتنه کوي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د استدلال په ډیپلوماسۍ به اسلام آباد قانع کړي چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل هیڅ افغان د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولی.
اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده. پاچا خان د افغانستان خلک عزت او احترام په صلحاو پورته دی، هغه شخصیت ته د عزت پاکستانیانو ته نو د دغه چې یو شخصیت هغې سمبول ته تو سپکه کتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کې اوسي قابل د درک نه ده.
د جنوري پر شلمه پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې وسلوال له افغانستانه ورغلي ول، خو افغانستان دا تور بی بنسټه وباله. د قبایلي سیمې خیبر باړې اوسیدونکو تور پورې کړی چې د هغو سیمو بیا رغونې حکومتي ادارې ورسره امتیازي چلند کوي. د باړې یو شمېر اوسیدونکو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل په نامنیو کې د ګڼو خلکو کورونه ړنګ شوي یا ورته زیان رسېدلی، خو د قبایلي سیمو بیا رغونې چارو ادارې چارواکي د بېوسه او ګڼو ځپل شویو خلکو کورونو پر سروې کې نه شاملوي. دوی وایي حکومت دې په خپل لیست کې ټول اغېزمن کړل شوي کورونه شامل کړي او خلکو ته د تاوان ورکړي. د باړې اوسیدونکو دې څرګندونو په اړه د قبایلي سیمو بیا رغونې ادارې څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یو اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مرغان زخت اغېزمن شوي دي. په ډېر اسماعیل خان کې د دې ادارې یو مشر احسان الله وزیر تېره ورځ مشال راډیو ته وویل د نامنیو ځنګلونو وهلو له کبله ځناور او مرغان له خپل مسکنه یا استوګنځایه بې برخې شوي دي.
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنګي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي چې چېرته غرونه دي په هغې کښې آپریشن هم کېدلې ډزې هم کېدلې. ځنګلونه د دوی مسکن دی نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې د ځناورو سره هم ختمېږي.
احسان وزیر زیاته کړه پخوا د قبایلي سیمو په غرونو کې ګڼ داسې مرغان او ځناور ول چې اوس نه تر سترګو کېږي. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ د ځنګلاتو ادارې مشر حیات علي وایي له تېرو شاوخوا درو کلونو راهیسې د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور ساتنې په موخه اقدامات کړي دي، خو د ځانګړې ادارې نشتون له کبله ځناور او مرغان له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په موخه د نه خوړو احتجاج پیل کړی دی. د ډیموکراسي ناو په نوم یوې امریکایي ادارې پرون وویل د عبدالفتاح سید جمال الدین او میرزا احمد جانوف په نوم دا درې زندانیان په 2008 زیږیز کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي ول، خو په 2010 زیږیز کال کې امریکایي ځواکونو د جرم نه ثابتېدو له کبله دا کسان له بګرام پوځي زندان څخه افغان حکومت ته وسپارل. د افغانستان محکمې هم دوه کاله مخکې د دوی د بېګناهۍ حکم کړی و، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بندیانو د احتجاج په اړه له افغان حکومت څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قومندان جنرال جان نیکولسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تېر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتېرو شمیر په اړه به یوه بشپړه بیا کتنه وکړي. د وویل په افغانستان کې به د یوې سطحې تاوتریخوالی تل موجود وي. د وویل که د سینټ دی د قومندان په توګه منظور کړي نو په څو میاشتو کې به د افغانستان حالت سم درک کړی شي. نیکولسن به د وسنی قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو سرتېرو نوی قومندان وي. کیمبل د مارچ په پیل کې د کار موده پای ته رسیږي. او ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانسې له ایربس شرکت د 25 ارب امریکایي ډالرو په ارزښت د 143 ملکي الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کولو سره په فرانسې کې د اروپا سفر ته دوام ورکړی دی. د الوتکو اخیستو د موافقه تېره ورځ په هغه غونډه کې اعلان شو چې پکې روحانی او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند موجود ول. په یعنی وخت کې د فرانسې موټرو شرکت پوژا سیتروین هم له ایرانی موټر جوړونکي کمپنۍ خودرو سره د ګاډو جوړولو یوې ګډې پروژې اعلان وکړ چې په 2018 زیږیز کال کې به پیلېږي او هر کال به 200,000 موټر جوړوي. تر دې مخکې روحانی په پاریس کې د فرانسې کاروباریانو ته وویل چې ایران د ختیځ او غرب ترمنځ د بیا پیل شوې سوداګرۍ لپاره مناسب ځای دی. روحانی ټینګار وکړ چې اوس د ایران اټومي پروګرام پر سر له هغه هېواد بندیزونه لرې کېدل پیل شوي دي، نو سوداګرۍ ته د پیسو برابرولو لپاره دې هڅې وشي. دا او د دې محل خبرونه. اوس هم سراج زهیر د اسارو یا کرنسیو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.26 روپۍ اغستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.35 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ 10 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 43 پیسې او په 23 روپۍ 60 پیسې. یو افغانۍ په 2.55 روپۍ او په 2.85 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ حاصل کیږي او 282 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. دغه رنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 19، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. خبرونه درته پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وایي تر ازر بیا ځ عملیات وروسته څنګه وسلوال پر باچا خان پوهنتون په برید کولو کې بریالی شو.
آخر وہ کون لوگ ہیں جو اتنی بڑی جنگ کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ ایف پی ایس پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں، چار سدا پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل سوی سفیر وایي په فشار نه بلکې په قناعت به اسلام آباد ته ووایي چې له افغانستان سره ثبات یې په ګټه دی.
فشار باندې دا شی نه کېږي، په قناعت باندې کېږي. افغانستان ته دا قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سوله ییز افغانستان، یو مستقل افغانستان د دوی په ګټه باندې.
یوه اداره وایي د ناامنیو او ځنګلونو وهلو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان له خطر سره مخامخ دي. ایراني ولسمشر په فرانس کې پر کاروباریانو غږ کړی چې د ده په هیواد کې پانګونه وکړي او د لاندې پسه څنګه ساتل کیږي او وچه غوښه یا پرسنده څو ډوله پخیږي، په دې اړه ځانګړی رپورټ لرو.
کم پسونه د لاندې دپاره تیاراژي وخت د لاندې پسه یایي چې څه وخت د ده غوښه وچه سوه بیا پرسنده سوه.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان په قبایلي سیمه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي په سکر کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا څرګندونه کړې ده. رپورټ یې ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورس سکر کې د خبري غونډې دوران قومي اسمبلی کې د مخالفې ډلې مشر سید خورشید شاه وویل چې دا غوښتنه د حق ده چې معلومه شي د ضربې ضرب عملیاتو باوجود وسلوال بریدونه څنګه کیږي او په کار ده چې د دې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. ما ویلي وو جوډیشل انکوائری دی وشي. دا د آرمی پبلک سکول د وژل شوي ماشومانو د میندو پلرونو هم غوښتنه وه او زما سره هغه وخت محمود خان اچکزی هم موجود و او هغه په پښتو کې تقریر کړی و. زه په پښتو نه پوهېدم خو ما ته وروسته وویلی شو چې هغه ډېر سخت تقریر کړی و. نوموړي وویل دا غوښتنه یوازې دې نه کوي بلکې نور سیاسي ګوندونه او ټول قام یې کوي. خورشید شاه زیاته کړه د عدالتي پلټنو سره به موږ خپل دښمن په اسانه پېژندلی و.
افواج پاکستان لڑ رہی ہے، آخر وہ کون لوگ ہیں؟
ضرب عضب روان دے دا پاکستان پوز جنگی گی، نو آخر دا سوک تھی چہ دا دمرا لوے جگڑے رست ہم راضی او ڈیر پا آسانے پا آرمی پبلک سکول ہم حملے کوی، پا چار سدا پوانتون ہم برید کوی، پا کلیساگانو ہم بریدونا کوی، دا سوک تھی او دوی تا سوک آسانتیاوی برابروی، نو کو حکومت جوڈیشل کمیشن جوڑ کڑے وے دا با معلوم شوی وا او مونگ با پا آسانے خپل دخمن لٹھولے وو.
اور ہم اپنے دشمن کو آرام سے ڈھونڈ سکتے تھے.
دا جوڈیشل کمیشن پاڑا دا خورشید شاہ غختنا چ مشال ریڈیو د دفاعی چارو د کارپو او پاکستان پوز د پخوانی بریگیڈیئر محمود شاہ پوڑان دکی خوا نو دووی چې دا هر چا ته معلومه ده ملک کې وسلواله کاروایانې سوک کوي او جوډیشل کمیشن جوړول د وخت زیاده دی. وایي
جوډیشل کمیشن بدی کې نو سوکي او سوب نو معلوم کی دا یو پریکټس اوس جوړ شوی په پاکستان کې چې کیږي نو د دې جوډیشل کمیشن جوړ شي دا چا ته پته نه چې دې چا ته سوک دي. دا په خیال دا چې واقعیتو نه خپل سیاست دی چم کولو کوشش کوي او د جوډیشل کمیشن او د نورو دغسي او د جوډیشل کمیشنونو چې مخکې جوړ شوي دي په هغې باندې څه شوي دي.
د ذکر ده چې د دې نه وړاندې اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پیپلز پارټۍ په تېر حکومت نیوکې کړې وې او ویلي یې وو چې هغه خلک نن ملک کې مایوسي خوروي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي دی به د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې اسلام آباد قانع کوي چې له افغانستان سره سوله او ثبات یې په ګټه دی. د باچا خان پوهنتون وروستی برید په اړه وویل چې هر افغان که هر ډول دریځ ولري د باچا خان پر نوم پر جوړ شوی پوهنتون د برید کولو فکر هم نسی کولای. دوی یوازې د سفیر په توګه اسلام آباد ته نه ځي بلکې له پوره صلاحیت سره ورځي او هیله مند دی چې هڅې به یې نتیجې ورکړي. پامیر ساحل له ډاکټر عمر زاخیلوال سره مرکه کړې او له دې پوښتلی چې پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته اسلام آباد او کابل یو ځل بیا پر یو بل تورونه پورې کړي دي، نو پاکستان ته له ورتګ سره به یې لومړیتوب څه وي؟
هدف د قبولې د دې وظیفې دا دی چې څنګه په لومړي کې کولی شو چې دغسې اقدامات د دواړو لورو وشي چې دا فضا بهتره شي. زه خصوصا د باچا خان پوهنتون په اړوند باندې زه متیقن یم چې پاکستانیان په دې پوهېږي چې اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې پکې ګټه ده چې زمونږ د خاورې نه دي د هغوی په خاوره باندې دغسې تروریستي عملیات حمایش. مگر هغه بیا په دغسې یو شخصیت په نامه لاندې چې هغه د باچا خان د افغانستان خلق عزت و احترام په سلحاو پورته دی، هغه شخصیت د عزت پاکستانیانو ته هغې مقدورا په افغانستان کې ده، په جلال آباد کې ده، مړه په پاکستان کې شو، مګر هغې ځان خخ دلته کړ. نو د دغسې یو شخصیت هغې سمبول ته تو سپکه کتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کې اوسي، ولو که په هر هدف باندې اوسي، اثر قابل د درک نه ده او مدافعین چې پاکستانیان دا درک لري.
ډاکټر زاخیلوال صاحب، تاسو ویلي چې اعتماد په د اسلام آباد او کابل ترمنځ کم دی، دغه اعتماد کموالي له کبله په یو بل باندې تورونه پوری کوي. پاکستان دا هم وایي چې د پاکستان طالبان دا محل په کونړ، نورستان او په ننګرهار کې میشتي. افغان حکومت یې پر ضد اقدامات نه کوي او هغوی دې خواته راوړي او حملې کوي. دې ته څه ځواب وایست؟
پاکستانی طالبان دلته دی خو افغانستان دغه چې عملیات کړي دي، دوی مطلق تعقیب کوي چې د کونړ نه نیولې تر زابله پورې پاکستانی طالبان راوښتي دي. مګر هغه منطقې ته راوښتي دي چې په هغې باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي، هغه ساحو کې دي چې په هغې باندې د حکومت مخالفین فعال دي. موږ خو چې پاکستان باندې فشار راوړي، همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایه دې نه کوي په افغانستان کې، چې هغه باعث د امنیت په داخل د افغانستان کې او د افغانستان باعث د امنیت پاکستان کې وګرځي.
افغان ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې وویل چې کتر پسرلی پورې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د سولې بهیر یوه مشخصه نیټه ونه ټاکل شوه او څه نتیجې دې بهیر ورنکړې، نو ښایي جګړه په افغانستان کې نور هم زیاته شي. د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره چې تاسې پاکستان ته اوس د سفیر په توګه ځئ، هلته به تاسې څه هلې ځلې کوئ؟ په څه طریقې باندې به په اسلام آباد فشار راوړئ چې دا د سولې بهیر یوه نتیجه ورکړي؟
فشار باندې داخې نه کېږي، قناعت باندې کېږي. افغانستان ته دا قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سولهیز افغانستان، یو مستقل افغانستان د دوی په ګټه باندې، دوی په تاوان باندې نه دی. افغانستان پخوانی هرګز پاکستان ته تهدید نه و، کله چې دوی نشي کېدی. افغانستان آرامي پاکستان ده چې د آرامۍ او د جنون باعث کېږي. د قناعت ژبه راسره ده، نو زما زیات تمرکز به پاندې باندې وي چې د سوال په شکل نه، په دې چې د ترحم په شکل هم نه، ځکه په ملي ګټه کې حتی ترحم هم نشته. د دوی ګټې، ملي ګټې د پاکستان د افغانستان کې په سوله کې خوندي، په لحاظه د خپلو ګټو په خاطر دوی ډېره قناعت ورکول پکار دي چې په افغانستان کې د سولې او د سولې د بحث ملاتړ وکړي.
په پاکستان کې ډېر زیات افغان کډوال میشت دي. کله هم چې داسې د نامنې پېښه وشي، لکه دا د باچا خان پوهنتون پېښه چې وشوه، نو داسې خبرونه را روان دي چې افغانان نیول کېږي، ځورول کېږي، پولیس یې بیايي، پیسې هم ځنې اخلي. د افغان کډوالو، هلته میشتو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لري؟ له اوسه
به مطلق د افغان کډوالو د هغې د حقوقو مدافع، د هغې د عزت مدافع به یم. چې د افغان کډوال تر څو چې په پاکستان کې به اوسي، هغه د کډوالو د حقوقو باید
او ډاکټر صاحب، د کابل او د اسلام آباد ترمنځ خو بې اعتمادي موجوده ده، په یو بل اعتماد نه کوي او اکثر بیانونه راځي. ولسمشر یې هم ورکوي، هلته وزیر اعظم ورکوي، د پوځ مشر یې ورکوي، د بیانونه د یو بل پر ضد او یو بل ملامتي ګرم بولي یو بل. د یو سفیر په توګه باندې لوسه چې تاسو روان یاست، په پاکستان باور کوي تر کومه حده پورې ور باندې کوي؟ او کنه دا باور به تاسو جوړوي له هغوی سره؟
باور به جوړو، چې باور جوړې د باور د نقطې نه به ته شروع کړې. ته به دا باور کې چې که قوي استدلال موجود وسي چې رمون سره شته، نو پاکستان به په افغانستان کې د سولې طرفدار وسي، د خپلو ګټو په خاطر به طرفدار وسي. مګر هغه استدلال به ته ورسره وشي، هغه شواهد ورته وړاندې شي، هغه اطمینان چې د دوی په کار دی، هغه اطمینان ورته ورکول په کار دي. زه چې پاکستان د زمین پوره صلاحیتونو سره ځم، په لحاظ نه تنها د استدلال ژبه بلکې
د پاکستان لپاره د افغانستان نوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوالو چې زموږ د همکار پامیر ساحل پوښتنو ته ځوابونه ویل. د قبایلي سیمې خیبر باډي اوسیدونکي د هغو سیمو بیا رغونې له حکومتي څانګې شکایت کوي چې په سروې کې یو شمیر داسې کورونه پرېښي دي چې په نامنیو کې زیانمن شوي وو. دوی ورځې تیر ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو بیا رغونې ادارې پر چارواکو دوی نیوکې کړې دي. فرهاد شنوار په دې اړه رپورت لري.
د خیبر جنسې د باډې خلک وایي چې دوی د فاټا د بیا بحالۍ څانګې د هغې سروې نه مطمئن نه دي چې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره یې پیل کړې ده. دوی وایي دې لپاره یې سم اصول نه دي ټاکلي او د بې وسه خلکو ړنګ شوي کورونه پکې څوک نه لیکي. په دې حکله د باډې ملک دین خیلو سیمې یو مشر هاشم افریدی مشال ریډیو ته وایي
کورونه دي چې حکومت په ډزو لګېدلي دي یا په قومي هغه کې ویران شوي دي، ختم شوي دي. هغه کورونه هم نه لیکي، وایي 40% ناکام هم نه لیکي. یو کلم چې مونږ تحصیلدار صاحب یا ایف ای ای سره ملاو شو، نو هغه په جواب کې دا وایي چې دا مونږ خپله فټا سیکرټریټ یوه طریقه جوړه کړې ده چې 40% ناکام به کور نه کوي. بل داسې هم دي چې په ډېرو ځایونو کې، په کمو ځایونو کې شروع شوي ده، په دوه کورونه وو کې وسلته پوتې اوس او دا لکه کومه سروې روانه شوې ده، هېڅ قسم مونږ ته مطمئن نه یو. زیات پرې دي ولګولې کې په زود یو کمیشن جوړ کړی چې و بخپله چکر واخی چې کوم حق دور وی ولې لیکي چې کوم نوی حق دور نه مړی لیکي. شپږو کال کال کرفیو اپریشن تیر شو په کوردو یو سړی به غولی وی هغه به 40 لک روپیه تاول پکې شوی وی په کوردو چې هغه 40 لک روپیه یو ته ولیکی کنه یو سړی دی چې شلو زرو روپیه تاونی شوی چې هغه شلو زرو روپیه ته ولیکی
او د باډې کمرخیل یو تن ولی پر دی وای کور وران شوی خو تر اوسه ورلا په دې سروې کې ونه لیکل شو
مختلف کې درې کمرې کوټې ویرونه شوې وی بدلنی وا کنه جی بدا کې هو بس مونږ ته کډې را وکړلې نو بس برانو را وګرولې او بس ځان پرته نه 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 دی جوړې شوې کنه بل ورځ چې کېم کړلې ویم کته او هغه نه کړلې کنه مونږ دا ویل غوړي چې لکه په نورې جنسو کې څنګه شوې ده سروې هغه په متبدل ده وشي چې غریب سړی لا چې بدا کې ترجیح نشي ورکول نو دا خو ډېر افسوس خبره وې
د باړې د خلکو د شکایتونو په حق لمو د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر جنسې مشر یوسف سره رابطه وشوه خو دوی په دې حکله د څه ډول معلوماتو راکولو نه ډډه وکړه د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشه اووه کاله د وسلوالو په ضد ترسره شوو پوځي عملیاتو او جګړو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د دغه کورونو د بیا رغولو لپاره حکومت د فاټا د بیا بحالۍ د څانګې په ذریعه خواوشه شپږ میاشتې وړاندې یوه سروې پیل کړې ده او پولیټیکل چارواکو ویلي وو چې مکمل وران شوي کور لپاره به 4 لک روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1 لک او شپېته زره روپۍ ورکولی شي خو د سیمې متاثره شوي خلک بیا وایي تر اوسه ورته څه معاوضه نه ده میلاو شوې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وای د نامنیو له کبله د کبلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان له لوی خطر سره مخامخ شوي دي د دې ادارې مشران وای د جګړو له کبله ګڼ ځناور له کبلي سیمو تللي دي او یا هم ژوند سخت اغیزمن شوی دي مجید بابر په دې اړه رپورټ لري
د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د دغو سیمو ځنګلونه او ځنګلي مارغان او نور ځناور د سخت خطر سره مخ دي په ډیره اسماعیل خان کې د یادې ادارې مشر احسان الله وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنگي حالاتو کې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي مونږ ورته شولډر وایو شور چې کوم دی هغه د غرو د علاقو سمه سیمې ته راغلی وو سمې علاقې ته راغلی وو د دې جنګي حالات د وجې چې چېرته غرونه دي په هغې کې مطلب د چې آپریشن هم کېدلې د ډزې هم کېدلې ګیدړان هم دي ریچ چې کومه ده مونږ ورته یزر وایو ورته خارو هم وایو داسې ځای په ځای مخکې کېدل اوس هغې هم هېڅ وجود نشته او چاته په نظر نه راځي نو ځنګلونه د دوی هبیتاټ دي او د دوی مسکن دی نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې د ځناور ورسره ورسره هم ختمېږي
احسان الله وزیر زیاتوي چې په یادو سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب په اړه چونکې کومه حکومتي اداره نشته نو د دې له امله د دغو سیمو قدرتي حسن د خطر سره مخ دی
د دې د پروټکشن د کنزرویشن لپاره داسې څه ګامونه نه دي پورته شوي چې هغه مطلب دی چې داسې تصریح شي چې د دوی کنزرویشن وشي دا هم بالکل وجود لري مخکې باندې زیات دي خو اوس هغه شته نشته او یو خو دا خبره هم ده چې دې طرف ته چې کوم طرف ته دغه سلیمانی مرخور دي یا قبري اوریال دي دې تاریخ داسې جنګونه هم مطلب نه دي شوي کوم چې په د افغانستان پوله ته نږدې چې کوم مطلب شوی دي نو په دې وجه لکه د دوی وجود اوس هم موجود دی
په دې اړه مو چې کله د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ د ځنګلونو د ادارې ډایرکټر حیات علي نه وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب لپاره دوی څه هلې تلې کوي او کنه نو نو موړی وای
په فاټا کې ایس سیټ د انډیپندنت وایلډ لایف ډیپارټمنټ سٹاف نو دا تا وایلډ اکیټی چې د سیمه فورن ډیپارټمنټ دی وایلډ لایف ډیپارټمنټ دی دلته کې فورن ډیپارټمنټ کارونکي وایلډ لایف پر ډیپارټمنټ سٹاف ومن دا ذکر کړل چې 2012 تیر نه یو پیښون موږ جوړ کړی دی چې هغه د وایلډ لایف ډیپارټمنټ جوړ کړی دی څنګه چې په پاتې کې چې کوم سپیشي دی دا ټول د ستان کې او ته په چا وو د جنګلات کې دا د تر موږ غوښتل چې پرې فارې نو دا لاندې پلین چې دی په دې کې ځان نو وایلډ لایف سپیشي او ریر کې او لفافې په غرونو کې خپل نو کوم سپیشي دی هغه
د حیات علی په خبره دا مهال په قبایلی سیمو کې برفانی میلوګان ځنګلي ګیدړان ځنګلي ګډان حسای مارخور افغان وړیال زرکی زانی تنزری سپین او خړ بازونه او یو شمیر نور ځنګلي ځناور په سیمه کې د ناکرارۍ او صحیح خصمانۍ د نشتوالي له امله د خطر سره مخ دي.
مجید بابرو په بنو کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال وایي سخت ژمی دی او دوی په خیمو کې بې له اسانتیاو ژوند تیروي. دوی مشال رادیو ته وویل د تیر کال پرتله ورته دا ځل انتظامی یا مرستندوی ادارو هیڅ نه دي ورکړي چې له کبله یې ماشومان یخ وهلي او ناروغه دي. دوی وایي له هغه وخته چې له شمالي وزیرستانه کډوال سوي ښه ورځې نه ده لیدلې. په دې اړه نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالی وزیرستان نه به کور شوی اغه کډوال چې په خیمو کې ژوند تیروي ګلامندی چې یو طرف ته سخته یخنی یا د ساړه لهر شروع شوه چې له ډیرو ستونزو سره مخ کړي، خو بل طرف ته نه خو دولت او نه هم رستندوی ادارو لخوا دوی ته د یخ موسم نه د بچاو لپاره سا انتظام شوه. د بنورینګ روډ په خوا کې په خیمه کې آباد د شمالی وزیرستان کډوال شفیق وای د کډوالې اوله ورځ نه ښه ورځ ونه لیدله.
زندگی دو مخشه دنده امران تنبینو رو کردی وی آخو تنبینو دی آخو پنجری دی آخو توس داینه وقت سایی آخو سپا ختم دی دارا سوڑه دا چی بلکل دا انداز نا وطلا سوڑه دا خدا کسی شپا ورزه بلکل نا شیرک تاری کاشتا نا نر تاری کاشتا سولاد بلکل یا نشتا زانانا مشمون دنده حال دا چی داینه خوزین توس وی نایی چی دیخ سخت تکلیب تا دی کوتی دی باننه دی شیرک میش چی بر نرو غلی دی بکسام نا مانا چی میش بیاری خا شاش پا ورز مندلی ندو میش پنو مند چی کیم سار دریم یا آخا میش تا سایی ملاو شوی ندی کنی میش بار
په خیمه بستی کې آباد یو بل کډوال غنی سردار وای دا ځل ساړه کې ورته هیڅ نه دی ورکړل شوی او ماشومان یې ټول د سخت موسم نه ناروغان شوي.
ولته بیا خیر دره گزاره شوله یو کمبالې در کړې یو شیرک در کړل پر هېڅ شمیشې لکه میشته ډېر تکلیف ته ویلې چې یو خو مې د بسترې غه ده او بل میشته د بې ډېر تکلیف ته خمیاش او دا سوړی وي لکه بېدیا کې مکمل سملې بیا چې دا سوړه خامخا کام مړ کې هنر سي برداشت کوي ولا بیماری د نیس مې ډاکټر نه وستلی دي او په ورېښه وته ساوا پنځلا ساوا 2000 غا په لگاوا په بیمارونه بیا وی ګرسا
په خیمو کې میشته دغه کډوالو د مشکل په اړه مو چې کلا د اف ډی ایم ای پی ډی ایم ای پولیټیکل انتظامیه او زنام رستندو یا ادارو د واکمنو نه پوښتل نو د هر یو جواب چې دوی پر دې نظر ساتي او سمرا چې کېدلې شي د دوی امداد لپاره به هڅه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د هند او پاکستان خلکو ترمنځ د آغاز دوستی یا د دوستی پیلولو په نوم یو سازمان غړی وای خلک کولای سي چې پر حکومتونو فشار راوړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سمې سي. د کسانو تیر ورځ د 2014 کال هند او پاکستان امن کال هنداری یا کلندر مخکتنی په غونډه کې ویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید درزونه نرم کړي او مسلې هوار کړي. محمد عمران پر ریپورت لري.
د دې تنظیم یوې غړي او هند ته بللې شوې پیغلې سدرا مشال ریډیو ته وویل که څه هم په سیاسي کچ د پاکستان او هند ترمنځ تعلق ښه نه دی، خو باید ولسونه د دواړو خواوو ترمنځ د مینې او ورورولۍ اړیکې جوړې کړي.
مونږ نن دلته راغلي او ډایلاګ کړی دی نو هغه اټ واز ناټ اباؤټ پالیټکس کې پالیټکس کې حکومت څه کوي او چې پرایم منسټر څه کوي او د بیوروکریسي څه کوي. د امپورټنټ دا دی چې د چې شهري دی دواړو ملکانو کې نو هغه چې انټریکشن دی هغه یو پریشر کریئټ کولی شي د ګورنمنټ باندې چې تاسو خپل چې د بیوروکریټک پرابلم دا سولف کړي. کشمیر ایشو دی، افغانستان ایشو دی، او وټ ایور ایشو دی، ولې چې د دې بغیر تاسو د ریجن ترقی نه کولی شي.
د غونډې ته راغلی یو شخصي سکول چلوونکي هادي خان مشال ریډیو ته وویل چې هند او پاکستان د مودو راسی او بل دښمن بولي، خو د امن لپاره اوس ضروری ده چې د سیاسي مشرانو سره سره ولس سختدریزي پرېږدي.
د دې هم دقه دی یو افورت دی کنه چې کوم سین خلک دي چې کوم سمجھدار دي هغه کوشش کوي چې یاره دا ټیک شي. نو دس از د وی چې پیپل ټو پیپل کنه لکه نن چې دا څومره خلک ناستو آی ایم شور چې د دې بسوچونه کړی چې یاره دا دې سوي پینل چې دی سے پریزنٹیشن کو ندا سے ہوئے نو اگے بس اثر وہی ضرور ان فیکٹ ما تا اثر سوچ او یارا تے کنا سخت رویہ ندا پکار لگو دے دا نرم کول پکار
آغاز دوستی تنظیم پکال 2012 کے دے ہندوستان او پاکستان یو سو زوانانو او پیغلو جوڑ کڑے پ کم کی چے دوڑو ہوا دونو سر سرا د افغانستان طالب علمان ہم گڑی دی او دے دے چلون کو پوینا دا وقت دی لز ذرا غڑی لری دے تنظیم دے پانی تر مخ د مخکتنی دا سورا د دین اولان دے پ ہند کے ہم تر سر شوی چے پکی دے پاکستان نا یو شمیر غڑو گڑون کڑے او محمد عمران مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویل پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د پاچا خان پوهنتون او آر بی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تیر ماښام په سکهار کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه حق دی چې معلومه شي چې د ضرب عضب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د استدلال په ډیپلوماسۍ با اسلام آباد قانی کړی چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. نوموړي تیره ورځ له مشال راډیو سره په مرکه کې د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل هیڅ افغان د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولی. د قبایلي سیمې خیبر باډي اوسیدونکو تور پورې کړی چې د هغو سیمو بیا رغونې حکومتي اداره ورسره امتیازي چلند کوي. د باډي یو شمېر اوسیدونکو تیره ورځ مشال راډیو ته وویل په نامنیو کې د ګڼو خلکو کورونه ړنګ شوي دي خو د قبایلي سیمو بیا رغونې چارو ادارې چارواکي د بېوسه او ګڼو ځپل شویو خلکو کورونو په سروې کې نه شاملوي. د ادارې د دې خلکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له قبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان زخت اغېزمن شوي دي. په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په موخه د نه خوړو احتجاج پیل کړی. د ډیموکراسي ناو په نوم یوې امریکایي خبري ادارې پرون وویل د عبدالفتاح سید جمال الدین او میرزا احمد جانوف په نوم دا کسان له 2008 راهیسې 2008 زیږیز کال راهیسې په زندان کې د بندیانو احتجاج په اړه له افغان حکومت سره دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قومندان جنرال جان نیکلسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تیر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه به یوه بشپړه بیا کتنه وکړي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانسې له ایربس شرکت د 25 ارب امریکایي ډالر په ارزښت د 143 ملکي الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کړی ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پامیر ساحل درته خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس به اسلام آباد ته ولاړ شو او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابع اکرم خان د ورځپاڼې لوستې دي.
جنگ ورځپاڼه خپل درې کلي کې داخله وزارت د ترهګرۍ یرې له وجې غونډ ملکي سکولونو کالجونو او پوهنتونو د امنیت انتظامات د سختولو هدایت کړی دی او د 1.5 تاریخ نه مخکې د تعلیمي ادارو سیکیورټي لپاره یوه کړنلاره د جوړولو فیصله کړې ده. ادارې وایي د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چارسدې په باچا خان پوهنتون بریدونو نه پس 19 تحفظاتو کې اضافه شوې ده او دا ځکه چې دا نه معلومیږي چې ولې په فوري توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي کله ویل کېږي چې د یخ موسم له وجې او کله د دې لامل د وسلوالو لاړه خانوي امکاني بریدونو په اړه اطلاعات خودل کیږي. دا د خبرې ته تقویت ورکوي چې تعلیمي ادارې د امنیت د هرې لوجې بندې کړې شوې دي. ادارې وایي د پاکستان اولس د څو کلونو راسې ترهګري برداشت کوي خو د ترهګرۍ خلاف جنگ سرته رسولو لپاره ضروري ده چې د امنیت په لړ کې اولس د هر څه ریښه او صفه وویلې شي چې هغه خپل ځان د هر قسم حالاتو لپاره تیار ساتي. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا وینه چې د صوبې 3500 تعلیمي ادارو ته سیکیورټي نشي ورکولې دا د بیوسی او ریاستی کمزوری خای. ادارې په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت کسلوش په ځرا تعلیمي ادارو ته مکمل سکیورټی نشي ورکولې نو کم از کم حساس تعلیمي ادارو ته خوبه ورکولې شي او حکومت دا هم کولې شي چې ریټایر شوی امنیتی اهلکاران د سکولونو حفاظت لپاره برتی کړي. ادارې وایي چې د امنیت په لړ کې د سکولونو بندول په خپل سي خود دې د بندولو سره خطا سر نه ملاويږي. کوشش دا پکار دی چې څومره ضروري شي سکیورټی انتظاماتو ته حتمی شکل ورکړي او تعلیمي ادارې د کولاو کړي شي. آج رسپان خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا ډاکټرانو بیا د خپل حقونو لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې وایي حکومت صحیح دی او که ډاکټران، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د احتجاجونو له وجې نقصان صرف د مریضانو کیږي او دا هغه مریضان وي چې په سرکاري هسپتالونو کې په علاج مجبوره وي. ادارې په وینا ښه به دا وي چې حکومت د غریب ولس حالاتو ته وګوري او دا حقیقت حکومت او ډاکټران دواړه تسلیم کړي چې د شفاخانو بنیادي مقصد ولس ته اسانتیاوې ورکول دي، او که داسې نه وي نو بیا ټول د صحت نظام په قومي خزانې به بوج وي. ادارې آخرې کې لیکي حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات څه موده مخکې هم شوي وو، نو اوس داسې بیا څه په دغه مذاکراتو کې پاتې شوي وو چې خبره احتجاج پورې راغله. اوس پکار دی چې څه کموالی هم پاتې شوي وي چې د هغې د ذمېوارانو نه تپوس وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ وی پانی د چین او پاکستان ترمنځ پر هغه هوکړې لیکنه خبره کړې چې تر مخه به بیجینګ د بیکپنیا یا انفراستراکچر او په نورو پرمختیایي پروژو کې له اسلام آباد سره مرسته کوي. بلخوا فارم پالیسي مجلې د افغانستان روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا تیر کال هغه بیان څېړلی چې پکې راغلی و واشنگټن افغان طالبان د سولې د بهیر مهمه برخه بولي، نو ځکه به یې پر ضد کاروایي نه کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
بلومبرګ ویبپاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د یوې موافقې پس اسلام آباد تمه لري چې روان کال د انرژي پروژو په مد کې د استعمالیدونکو یو بلین ډالرو نیمې پیسې ورته بیجینګ ورکړي. د دغه موافقې مقصد په راتلونکو کلونو کې په بنیادي ډانچه یا انفراسټرکچر جوړولو کې د پاکستان حکومت مرسته کول دي. د بلومبرګ نیو انرژي فاینانس په خبره پاکستان د ټول 25 گیگا واټ انرژي پیداوار لپاره له اوبو نه پر پیدا کیدونکې بجلی ترڅنګ د تیلو او سکرو نه په برقي پیداوار تکیه کوي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان څه باندې 13 کروڑ آبادۍ زیاتره خلک د بجلی له لوډ شیډنګ نه متاثره دي. تیر کال هم د پاکستان او چین ترمنځ 45 بلین ډالرو برابر د اقتصادي راهدارۍ پر پروژې لاسلیکونه وشو. د نړیوال بانک یو رپورټ وایي له دغه تړون پس په پاکستان کې د سرمایه کاری په حواله سوچ مثبت شوی دی او ورسره په هیواد کې د اوږد مهاله ودې استعداد هم زیات شوی دی. د پاکستان متبادل انرژي د پرمختګ بورډ مشر سید عقیل حسین جعفری وایي په سند صوبه کې د هوا له لارې د توانایي حاصلولو شپږو منصوبو سره په دغه هیواد کې 308 میگاواټ انرژي پیدا کیږي. د نوموړي په خبره کچرې په سیمه کې دغه پروژې اتو ته سیوا شي نو کېدی شي د روان کال تر اخیره د انرژي پیداوار 125 میگاواټ ته ورسیږي. دغه په خبره په بارنو هیوادونو کې پرمختیایي بانکونه کېدی شي د پروژو لپاره د ضروري فنډونو زیاتره برخه ورکړي. بلخوا فورن پالیسی مجله لیکي د تیر کال په نومبر کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې دغه هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې افغان طالبان یو مهمه برخه ګڼي، نو ځکه د اعتماد سازۍ لپاره به پوز نور د دغه ډلې خلاف د ترهګري ضد عملیات نه کوي. مجله لیکي د 2009 کال نه راپه دیخوا چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سیوا کړ، دغه اعلان د کابل په اړه د واشنگټن په پالیسۍ کې یو مهم بدلون وبلل شو. مجله لیکي دغه بخنه او د سولې په خبرو اترو کې د ګډون دغه وړاندیز حقانی شبکې ته ورنکړل شو. مجله لیکي په دغه بلنه کې د حقانی شبکې نه شاملول د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره ستونزمن ثابت شوی دي چې د امن خبرې اترې بیا شروع کول او له طالبانو سره جنگ بندي غواړي. مجله زیاتوي د سولې په خبرو اترو کې یو مهمه مسله دا ده چې د حقانی شبکې مسلې په اړه امریکایي کړنلاره په بېمانه پاتې کېدو ده، هغه ځکه چې په افغانستان کې جنوبي برخه ناکراره شوې ده او هلته جنگ روان دی. مجله لیکي دغه شنډلې په ترهګر بللو سره دا تمه کول معقول نه دي چې ګواکې دوی به له طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ وکړي او دوامدار امن به ترلاسه شي. مجله لیکي په 2010 کال کې له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي سره د سراج الدین حقانی نیخ په نیغه ملاقات باوجود یې اوس هم نوم د امریکا استخباراتي ادارې اف بی آی د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل دی او په سر یې د 10 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی په فرانس کې له یو شمیر شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. نوموړي تېر ورځ د ایر بس له شرکت سره د 148 ملکي الوتکې اخیستو قرارداد وکړ. پر دې وخت د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم موجود و. هلته د فرانس موټرو کمپنۍ پوژا اعلان وکړ چې په 2010 کال کې به د ایران موټرو له یوې کمپنۍ سره د ګاډو جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
حسن روحانی په تیرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوی مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونه د جنوري په 14مه په عملي ډول پای ته ورسېدل، خو پر دې هیواد د یو شمېر امریکایي بانکونو بندیز د هغو سترو اروپایي شرکتونو کار ته هم خنډ پېښ کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوال وهڅول چې په ایران کې پولي سرمایه بندې کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالي سیسټمونو کې پېښ شوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چې د مثبتې فضا رامنځته کېدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه پټمې مذاکرو کې وه او مثبت رول یې ولوباوه. دا مذاکرې ډېرې مهمې وې ځکه د نړۍ خلکو ته یې ثابته کړه چې ډیپلوماسي ډېر قدرت لري. منطق او مذاکرې ټولې ستونزې هغه که هر څومره ګرانې وي حل کولی شي. روحانی تر دې څرګندونو وروسته د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو قدرتونو سره پر خپله موافقه ټینګ ودرېږي او د امریکا متحده ایالات، اروپایي اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید دې موافقې ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبرې غونډه کې وویل
زموږ
لومړی هدف په جدي ډول د اټمي موافقې د ټولو مواردو عملي کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملي کړي او موږ باید په دقت د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې وڅارو او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولاند ټینګار وکړ چې هیواد یې د بشري حقونو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحانی او فرانسوا اولاند د لیدنې پر مهال په پاریس کې د بشري حقونو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقونو د تیری پر ضد لاریون وکړ.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایتي ادارې د عدم تشدد فلسفې سالار خان عبدالغفار خان باچا خان اتوشتم تلین ولمانځه تېره ورځ په جلال آباد کې غونډې ته د افغانستان له بېلابېل ولایتونو او له خیبر پښتونخوا څخه هم چارواکي، پوهان، سیاستوال او فعالان ورغلي وو. غونډې ته ویناوالو د باچا خان پر فلسفه او په اوسني وخت کې د دې پر ارزښت خبرې وکړې. تفصیل له جلال آباد باز محمد عبید راکوي.
دا ترانه په جلال آباد کې د شیشم باغ نه اوریدل کیږي چرته چې د عدم تشدد د فلسفې سالار او خدایي خدمتګار تحریک بانی باچا خان خاورو ته سپارل شوی او د لر او بر پښتانه یې د 28م تلین په یاد راټول شوي ول. د فخر افغان باچا خان د 28م تلین یاد د غونډې تابع د ننګرهار ولایتي ادارې کړې وه چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې ګڼ شمېر لیکوالو، فرهنګیانو او له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو غړو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د خپلې پرانوستونکې وینا تر څنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلی ول.
باچا خان یو مهم کار دا وکړ چې په شنغر کې د اوتمنځیو آزاد خونځي بنسټ کې خو د انسل کال په خوا حقیقت تر رسیدلو چې په اوسنۍ زمانه کې کامیابی د علم او معرف لخپرولو پرته ممکن نه ده. هغوی چې د ده د وفات په نیټه کې په باچا خان پوهنتون کې وینې وبهولې هغه کسان وو چې په خلکو یې بیداری او ترقی نه لوریدله. خو خوشحالی زیاده چې دنیا بدله شوې. نور نو که د چا خوښه وي او که نه علم پرېږي او د جهل زولنې ماتي.
له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو تنه غړي چې پر مشرانو سربیره پکې ځوانان هم شامل ول د ارباب محمد طاهر خلیل په مشرۍ کې راغلی ول. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې اوس مهال پښتنو ته تر بل هر څه د یووالي او اتفاق ضرورت دی.
یقینا چې د دې خاورې او د افغان قوم دشمنان هغه به زمونږ لارې نیسي، هغه به زمونږ وینه تویي، هغه به زمونږ مشران زمونږ نه جدا کوي، خدا خپل وطن به آغا دشمنانو تا چره هم پریندو چه آغای پخپلو ازایمو که کامیاب شی. نن پختون کوم تا سمرد اتفاق سمرد اتحاد ضرورت تی زما خیال دی پسدو سدو که بنو.
د کابل پونتون استاد لال پاچا ازمون پخپلو خبرو که وویل د باچا خان د افکارو د خورولو لپاره دی یو ګرځنده اکاډمی جوړ کړی شي.
د سولې په نامه باندې ډول ډول پروژې دلته ترسره کیږي. خو د باچا خان فلسفه چې هغه د سولې فلسفه ده، دنیا ته رنګ اخیستی دی. زه وایم د باچا خان په نامه دی ګرځنده اکاډمی جوړ شي، همدغه ملګري د خوا دی او د دې خوا دی همدوی دې سره په دې اکاډمۍ کې منسجم شي او د باچا خان فکر دې خلکو ته ورس.
د غونډې په پای کې په سلګونو تنه د باچا خان بابا مزار تا ورغلل او د ګلونو د گیډیو پر اخرودو سربیره د هغه رخت دواوی وکړي. د یادولو ده چې باچا خان په 1390 میلادي کال کې د وسنی خیبر پختونخوا د 400 په اشنغر کې زیږیدلی و او په 1988 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه پیښور کې ومړ او د هغه مرحوم له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
امن، مینا او ورورولی.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وایم مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به د تا تعلیم چرته، نن به تا د اوټاک چرته.
هلته باچا خان مال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یان څخه پخواره ځای خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې د شاهین بونیری سره د هر ګل او زیارت په ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو نوې نومول سوی کمانډان جنرال جان نیکولسن جونیئر وای افغان ځواکونه به کلونو وخت ته اړتیا ولري چې د خپل هیواد امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. تېر ورځ د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره به هلته د امریکایي سرتیرو راتلونکي شمیر په اړه څېړنه وکړي. نیکولسن وویل د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
جنرال نیکولسن پرون د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په خپله وینا کې وویل چې که چیرې دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قمندانۍ لپاره وټاکل سي، په څو میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قمندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پریکړه وکړه چې د 2016 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځندوي، خو ویل چې یوازې 15,500 عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکولسن له هغو لوړ رتبه امریکایي پوځیانو دی چې یو مهال یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د کمولو لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی و، خو پرون یې سنا ته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس مهال لپاره د عسکرو پاته کېدل غوره ګڼي. د پرون وویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اړه بدل نه شي، باید د ځواکونو دقیق شمېر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوسمهال نظر تاسو امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیر دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزې جاري ساتل دي. جنرال نیکولسن پرون د امریکا د سنا له جمهوري غوښتونکو غړي لینزي کراهم سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمېدو سره به هغوی ونه توانېږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکولسن که څه هم په افغانستان کې د 8,900 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ، خو ویل چې د اړتیا وړ شمېرې د معلومولو لپاره باید خپله څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري، خو جنرال نیکولسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې که د کندهار په څېر یو ستراتیژیک ښار په خطر کې سي امریکایی ځواکونه به لاس تر زنی پاتې شي. د امریکایی جنرال وویل موږ باید اجازه ورنکړو چې کندهار بیا د طالبانو لاسته ولویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونۍ غونډې ته په وینا کې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطنې او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړي وي چې جګړې یوازې په دې پای ته نه رسېږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هیڅ سیاستوال نسي کولی چې له افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکلسن د جان مکین د دې خبرو په ځواب کې وویل زه ستاسې په خبره پوهیږم، خدا افغانستان دی. په افغانستان کې به تل څه ناڅه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې څوارلس میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوری کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم. له پاکستان خبریدونکو ډان روسپانو وایي دا ښه خبره ده چې د پاکستان حکومت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو خبره کوي، خو تر دې مخکې چې دا کار وکړي باید له ولسه نیولې تر ګوندونو پر دې بحث وسي. د پاکستان په جمهوري او انتخاباتي نظام کې باید ټولې نیمګړتیاوې په ګوته کړل سي، په آئین آیا اساسي قانون کې بدلونونه راوستل سي او بیا انتخاباتي اصلاحات عملي کړل سي. د دې لیکنې مهمې برخې هارون پاچا وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان جمهوریت پلوه وګړي به د هغه خبر هرکلی وکړي چې وایي د هغه هیواد د پارلمان یوې کمیټې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړی دی، خو لیکنه وایي د دغه کار لپاره د پاکستان په اساسي قانون کې ځینو بدلونونو ته اړتیا ده چې د لیکنې تر مخه ممکنه نه ده چې په لنډ موده کې مخته راشي. په لیکنه کې ویل شوي مخکې له هغې چې دغه وړاندیزونه د بحث لپاره کمی سملای ته وړاندې کړل شي، پر موجوده انتخاباتي نظام د انتقاد کوونکو نیوکو ته باید پوره پام شوی وي. داسې ویل کېږي چې د پارلمان د کمیټې په غونډو کې د هیواد پر انتخاباتي نظام د ټولو سیاسي ګوندونو او همداراز د مدني ټولنو پر اعتراضونو خبرې شوي دي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د غړیتوب لپاره د یو کس د لیاقت معیار، د ادارې د سرپرست مشر او همداراز د انتخاباتي عملې ټاکلو طریقې، د انتخاباتي ساحو او لیستونو جوړولو کارونه، د ښځو د رایې د حق تحفظ او د انتخاباتو د نتایجو د اعلانولو طریقې کار هغه موارد دي چې د شنونکو په اند باید اصلاحات پکې راوړل شي. په لیکنه کې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار خبره راغستل شوې چې ویلي دي انتخابات چون لا هم دیرش میاشتې لري دي، ځکه نو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوړلو په کار کې باید تادی ونه کړل شي. لیکنه وایي نوموړی وزیر باید په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو خبره جدي ونیسي. لیکنه کاږي د هیواد وګړو ته هم باید پوره موقع ورکړل شي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر وړاندیزونو بحثونه او په دغه اړه خپلې رایه ورکړي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت باید دا خبره یقیني کړي چې په هیواد کې کېدونکي انتخابات به آزاد، شفاف او جمهوري وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په پېښور کې د رواداری په نوم یو تحریک پیل شوی دی چې مخه یې په ټولنه کې ورورولي او امن ته وده ورکول دی. دا تحریک تیر ورځ په پېښور کې پرانستل شو چې وار له مخه یې په سند او پنجاب کې کار پیل کړی دی. په دغه غونډه کې د لږکیو استازو، سیاسي ګوندونو غړو، زده کوونکو او فعالانو برخه واخیسته او د کرکې او سخت درزۍ ختمولو لپاره یې پر کار کولو ټینګار وکړ. تفصیل ځلان یوسف ځای راکوي.
د رواداری تحریک یا د امن او د ورورولۍ د ودې لپاره د غورځنګ د خیبر پښتونخوا مشر قمر نسیم مشال رډیو ته وویل چې دوی به ورورولۍ او امن ته د ودې ورکولو په غرض د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ته په غورځنګ کې د ګډ کار کولو دعوت ورکوي. په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو تنظیمونو سره به په دې اړه خبرې کوي او عام اولس له به حجرو جوماتونو او لارو کوڅو ته ورځي. د رواداری تحریک د پرانستې غونډه کې ګډونوال د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مختار باچا وایي چې کرکې او سختدریزۍ ختمولو کې تر ټولو غټ رول سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه مذهبي سیاسي ګوندونه لوبولی شي، خو له بده مرغه سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو سیاست کوي.
باید چې سیاسي جماعتونه دې په شا ودرېږي چې د پسیده باندې په ګوته کول هغه قوتونه نه دي په ګوته کړي شوي کوم چې په شا ولاړو او د هغې غندنه او د هغې کاونټر نریټیو یعنې هغې چې څه وایي د هغې جواب یې نه دی کړی شوی او دا خبره سره د فریاد د دغه حده پورې پاتې شوی چې مونږ دا وشو دا وشو دا کېږي، خو هغې نه دي په ګوته کړي چې دا چا کړي دي، د دې په شا څوک دي او هغې به څنګه منې کوو.
د پاکستان سکھ کمیونٹی چیئرمین راجیش سنگھ ٹونی وائی چې د اقلیتی مذهبونو پر ضد پاکستان کې د نفرت فضا موجوده ده، خو د نورو قانونو په پرتلا د پښتنو په ټولنه کې دوی ځان زیات خوندي ګڼي.
مونږ خو پښتون معاشره کې پاتې کیږو، دلته خو مونږ همدا ګورو کنه چې زمونږ د معاشره کې رواداری مونږ ته څه کمی نه ښکاري او خو بس خوار ځای کې نو مونږ دا وایو چې یار دیو شل کسانو دا وجه چې دا ټول پښتانه د سیدی نو موږ دا غلط خبره وکړو نو خبره داسې چې دلته 95-99% دار وایي چې دلته ټول خلک موږ سره مینا کوي محبت کوي زمونږ موږ سره تشدد رویه نشته سه نفرت نشته.
د رواداری تحریک د پیښور څانګې مشر شفیق گیګیانی په دې نظر دی چې یوازې سخت دریزي د مینې او د ورورولۍ د کمیدو لامل نه دی، بلکې د اقتصادي انقلاب له وجې د پښتنو ځنې داسې دودونه په ختمېدو دي چې به یې مینې او ورورولۍ ته وده ورکوله.
چې زموږ کوم خپل انډیجنس کوم زموږ خپل ادارې دي لکه هغه چې د اشر په صورت کې یا د وټ په صورت کې یا به پخوا به چې کوم غوبل کېده یا مثال لکه چې کله به غنم خلکو ریبل نو ټول کلي به راغونډ شو، مثال لکه چې دیوال به پروت یو نو هغه دیوال به ټول کلي به راغونډ شو هغه دیوال به جوړ کړو. نو په کار دا چې مونږ زموږ چې کوم خپل انډیجنس چې کومې ادارې دي هغه په کار چې مونږ هغه دوباره هغه ادرو هغه دوباره مونږ مستحکم کړو.
د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې له حکومت په قومي اکشن پلان باندې د پوره عمل کولو د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا ترڅنګ په پنجاب کې هم د وسلوالو ډلو پر ضد د بې توپیره عملیاتو او له نصاب څخه د کرکې خوروونکي مضمونونو د لرې کولو او د نصاب لپاره د نوي قانون سازۍ غوښتنه وشوه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
تاسو مشال ریډیو ته غوږ وسی. لاندې هغه پسه یا ګډوی چې د ژمي لپاره ساتل کیږي او بیا تر حلالولو وروسته یې غوښه وچول کیږي. دی وچې غوښې ته د بلوچستان په پښتون میشته سیمو یا جنوبي پښتونخوا کې او همداسې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ورته پرسنده ویل کېږي. د زیارت مرستیال کمشنر عبدالخالق مندوخیل وای پرسنده په بیلابیلو طریقو پخول کېږي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د زیارت سیمې مرستیال کمشنر عبدالخالق مندوخیل راته د لاندې وچې غوښې یا پرسنده ښکاروي. لاندې چې د پښتانه وطن په لر او بر کې وګړي پیژني د مژه یا ګډ هغه غوښه چې وچه سوي وي د ژمي په یخو شپو کې ځان ته خوند لري. عبدالخالق مندوخیل په زیارت او شاوخوا سیمو کې د لاندې د غوښې طریقه داسې ښیي.
دا لاندې پسونه ساتل کاږي بیا الالاږي د دې څرمن نه جلا کاږي کم سے څو وخت د الال سی هغه سرځی نه پریشي بیا دا پر وشو یا لوخي یو داسې عام نرم ورسی وي یو سی یو لمبا یو تړمبو کې پاغه باندې یو ور د وړي یو ور پلاش نه وشکي بیا پر هغه باندې وتی شپات کم لږ لږ وړي وي هغه په وسزل کاج نو شاغه وسزل کاج بیا ل چرمنی سره دا پر کاج د دې بیا خپل دغه د اډغړ سیدی د اډونه جنې وزي
په لاندې کې بیا نور بیل بیل خوراکونه هم تیاریږي چې پکې کوبي انډره بزغالی او داسې نور شامل دي. مندوخیل کوبي را پیژني.
ته پسل لری سره وباسي بیا پر چپه خواره واړی بیا ش صفاک د پسلم او د پسواز ده لغز گیتی جوړی دا پکې واچ دا بیا تقریبا یو میاست یو نیمه میاست دانه زړج دا قدرتی دا ټیسټ دانه بدل شي دا لم کچوک اوم وخریم ډیر خوندور کی پوخ کیم خوندور نو دغته مش کوبی یال
که څه هم د لاندې وچو غښته اکثره د لاندې غوشه یا لاندې ویل کیږي خو عبدالخالق مندوخیل بیا داردوی
یو توری غلط کارول کاږي هغه دا سی ولاندی تم لاندی آئی د لاندی وغوش تم لاندی آئی سو وقت پکڑیم دی وی لاندی مو خوڑی دا غلط دا کم پسونا د لاندی دا پارا تیاراجی او چرباجی او ساتلکاجی د میاس و دو میاس و خواری و سرخیازی وقت د لاندی پسی آئی سی چو وقت دای علال سو دا دا غوش پریس و وچس و بیا پرسندس و بیا دا توری زما پا خیال غلط دی اسما لاندی پخ کرده دی بیا و سرائی داوی اسما پرسنده پخ کرده ده یا ما پرسنده خوڑه لیده
دا لاندی غوشه یا پرسنده چی دا نور و پشتنو بیل اموم او دا کلیوال و پشتنو بیل خصوص دا جمی خوراک دی خود دی کلیوال و پخبر اوز چی پاسیمو که یا یخونه کم سیوی او گرانی زیاده سوی نو لاندی کول هم ترپخوا دیر کم سوی خدای اندر ناصر مشال رادیو زیارت
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیزي خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندلی شئ
www.mashalradio.com